د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبرې شي، تاسو له دې خبرو چې افغان حکومت هڅه کوي چې په لسګونو میلیونه هغه ډالر چې د ګرانبیا کڼو له درک هر کال په افغانستان کې د ترهګرو لاسونو تلویشي راوګرځوي او د صابل والیمو د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو خبروي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د زابل او فراه ولایت امنیتي چارواکي او د خلکو استازي وایي ایران د دش پر وړاندې د جګړې لپاره وسلوالو طالبانو ته په ښکاره مالی او پوځي مرسته ورکوي. د ترکمنستان رسنۍ خبر ورکوي چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر راتلونکي میلادي میاشت ترکمنستان ته سفر وکړي او رپورټونه وایي چې پېشمرګه کورد ملیشینن د عراق شمالي ښار سنجار ته داخل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د زابل او فراه ولایت امنیتي چارواکي او د خلکو استازي وایي ایران د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره وسلوالو طالبانو ته مالی او پوځي مرسته ورکوي. د زابل د ولایتي شورا مشر عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته ویل ایران د ملا اختر محمد منصور ډلې طالبانو ته بخکاره وسلې او مینونه ورکوي.
د طالبانو د ډاکټر محمد منصور د جنګیالی سره خو د ایران کومکونه شته په ښکاره باندې په دې کې خو ګرانۍ سلاوي دی کار یې په سیمه کې هغه ښکاره ثبوتونه دي.
د غراز د فراه د امنی قومندان او پولیسي جرګه کې د فراه استازي تاییدوي چې ایران په دې ورستو کې په دې ولایت کې هم له طالبانو سره خپل مالی او پوځي مرستې زیاتې کړې دي. د زابل چارواکي په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په دې ولایت کې روانه اونۍ د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا منصور دادالله د وژلو خبرونه خپاره شول. خو د زابل والي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی د منصور دادالله مړینه نه تاییدوي او نه هم ردولی شي. د ترکمنستان رسنۍ خبر ورکوي چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر راتلونکي میلادي میاشت ترکمنستان ته سفر وکړي. اشرف غنی به له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د کار د پیلېدو په مراسمو کې برخه واخلي. ترکمن رسنۍ وایي چې اشرف غنی ته د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف تیر اونۍ د تلیفوني مکالمې پر مهال د ترکمنستان د ورتګ بلنه ورکړې. ټاکل شوی ده چې دا ټاپي د ګازو د پروژې کار د ډسمبر په 14 پیل شي. پر دې پروژې به تر 30 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي او 2013 میلادي کال تر پایه به ګاز پکې جریان پیدا کړي. د خوست ولایت ګڼ شمېر قومي او مذهبي مشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او وروزي. دغو مشرانو ویل په غښتلي او عصري وسلو سنبال افغان پوځ کولی شي چې د هیواد امنیت او ثبات خوندي وساتي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درندو وسلو باندې سنبال شي، دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی. خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
د خوست قومي مشرانو د غراس له خلکو غوښتل چې د خپلو سیمو د امنیت او نظم د ساتلو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره لازمه همکاري وکړي. د افغان پوځ د 215 اتل قول اردو منصوبین وایي د کندهار په ژیړۍ، میوند، د زابل په شاجوی او شهر صفا او د ارزګان په 2 ولسوالیو کې 13 ماینونه کشف او خونسا کړي دي. افغان پوځ وایي دا ماینونه د 13 ساعتونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ترلاسه شوی دی. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه شوې ده چې د ماینونو په کشف او د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو په مخنیوي کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې تصفوي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم د نړۍ مهم خبرونه. راپورونه وایي چې پېشمرګه کورد ملیشینن د عراق شمالي ښار سنجار ته داخل شوی دی. کورد ملیشو چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د عراق په شمال کې په 13 ورځو کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. داعش وسلوالو 13 میلادي کال د سنجار سیمه ونیوله او د عراق د یزیدي اقلیت زرګونه کسان یې ووژل. د یزیدي اقلیت سلګونو کورنیو هغه مهال د داعش له تاوتریخوالي څخه د ځان ژغورلو په هدف د سنجار غرونو ته پناه یووړه. بی بی سی د لوړتبا برتانوي چارواکو په حواله وایي چې د سوریې په ریقه ښار کې د امریکا په یو هوایي برید کې برتانوي تبه وسلوال چې په جهادي جان مشهورو وشل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په سوریه کې یو موټر په نښه کړی چې ښایي هغه مخپټی وسلوال پکې وژل شوی وي چې د داعش د سرونو پرې کولو په زیاتو ویډیوګانو کې څرګند شوی دی. د پنتاګون چارواکي وایي د دې برید او پکې د وژل شوي وسلوال په اړه لا هم پلټنې روانې دي څو معلومه شي چې آیا وژل شوی کس برطانوي جهادي جان چې اصلي نوم یې محمد اموازي دی او که بل څوک. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په یو ویډیو پیغام کې روسیې ته د دې ډلې پر اهدافو د بریدونو له کبله ګواښ شوی دی. په دې ویډیو کې چې د روسیې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره خپره شوې ده خبرداری ورکړل شوی چې په روسیه کې به د وینو سمندر وبهوي. دا ویډیو چې د روسیې امنیتي چارواکي په څېړنه بوخت دي په داسې حال کې خپرېږي چې روسي چارواکو په مسکو او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړی دي. مسکو اټکل کوي چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو د 5000 څخه تر 2000 پورې اتبا په منځني ختیځ کې د داعش په پلوي جنگيږي. د کار پروسه کې دننه د تروریزم ګواښونه هم زیات کړی دي. د لویدیس استخباراتي سرچینې ګمان کوي چې د روسیې هغه الوتکه چې د سینا په ټاپو وزمه کې نسکوره شوه ښایي د داعش د کومې پلوي ډلې لخوا پکې چاودنه شوې وي. اخوا بیا د مصر د سینا په ټاپو کې د داعش شوې ډلې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې الوتکه دوی نسکوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن لا هم له روسیې او ایران سره د سوریې د کورنۍ جګړې په هواري کې د ولسمشر بشار اسد پر رول اختلاف لري. جان کیری پرون ویل کچېرې بشار اسد په واک کې پاتې شي په سوریه کې نه سوله ممکنه ده او نه هم د داعش ډلې ته ماتې ورکول کېدای شي. د نوموړي په وینا د واک له انتقال پرته په سوریه کې څلور کلنه کورنۍ جګړه پای ته نه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه او ایران اوس هم د بشار اسد پر رول ټینګار کوي او دا ستونزه نه ده حل شوې. او د میانمار د ترسره شو پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې د اپوزیسیون د مشرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند پارلمان له دریو دوه برخې څوکۍ ګټلې دي. په میانمار کې د روانې نومبر په اتمه نیټه پارلماني انتخابات ترسره شول. د میانمار یا برما د 2008 میلادي کال د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پاوس د پارلمان 25 په سلو کې غړي ټاکي. د آنګ سان سوچی د ګوند برې نوموړي او د هغې پلویانو ته لاره هواروي چې د میانمار ولسمشر وټاکي او له نورو ډلو سره له ائتلاف پرته خپل حکومت تشکیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان حکومت غواړي چې د ګرانبیه کانو د قاچاق مخه ونیسي. وړاندې به واوري چې د دغو کانو له درکه ډېرې پیسې هغه وسلوال ترلاسه کوي چې له افغان ځواکونو سره جنګېږي. د زابل والی په دغه ولایت کې د طالبانو د خپل منځي جګړو په اړه غږېدلی.
سخت جنگ شوی دی، د دواړو جانبو څخه ډېر کسان مړه او زخمیان لري.
په زابل کې چارواکي دا ادعا هم کوي
د طالبانو د ډاکټر محمد منصور د جنګیالي سره د ایران کومکونه شته.
په هلمند کې په سلګونو کسان د پولیسو د جلب او جذب دفتر ته ورغلي.
عبدالغنی غواړم چې بالا واسه مصلاح واخم پر خدمت کوم د وطن دفاع وکم.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي چې سږ کال د تیر ټول کال څلور برابر کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي.
دا کال د اول جنوري څخه د نن ورځې پورې تقریبا 15000 افغانان چې بیا واپس افغانستان ته تللي دي.
افغانستان هڅه کوي چې د هیواد د قیمتي کانو د عوایدو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. دا ژمنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر چې په استرالیا کې دی په یو مرکه کې وکړه. افغان چارواکي وایي چې هر کال د افغانستان د قیمتي تیژو یوه زیاته اندازه عواید د خپل سرو وسلوالو او ترورستانو لاس ته لویشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د قانون وزیر وایي حکومت په پام کې لري د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بندې کړي چې په قاچاقي لارو د قیمتي کانو د پلورلو له لارې ترلاسه کوي. د قانون وزیر داود شاه سبا چې د قانونو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د استرالیا په میلبورن ښار کې دی. رویټر خبری اژانس ته ویلي چې افغان حکومت به د قیمتي کانو ته د رسمي بازارونو د موندلو له لارې دا کار وکړي. د زمرد، لاجورد او بیروج په څیر د هندوکش د غرونو قیمتي تیږې هغه پراخه شتمني ده چې پلور او پیر یې له زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان د عوایدو مهمه سرچینه ده. له دې تیږو څخه جهادي تنظیمونو په تیره په پنجشیر او بدخشان ولایتونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې هم په قاچاقي ډول پراخه استفاده کوله. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي د افغانستان عوایدو ته د قیمتي کانو د له لاسه ورکولو له درکه په کال کې د 100 میلیونه ډالرو معادل زیان اوړي چې د هیواد له ټولو صادراتو څخه هم زیات دی. ښاغلی سبا وایي دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمه ده، ځکه دا د دوی عواید دي چې د تروریستانو لاسونو ته لویږي. سبا وایي تروریستي ډلې له یوې خوا حکومت ته مالي زیان اړوي او له بلې خوا په همدې پیسو خپل ځان په پښو دروي. د ده په وینا دا حالت ګرد سره د افغانستان په زیان دی. ښاغلی سبا وایي د زمردو، یاقوت او بیروجو د قاچاق بندول اسانه کار نه دی، خو د لاجورد قاچاق کنټرولېدای شي، ځکه د دې کاڼي کان یوازې د افغانستان د شمال په سرسنګ نومې سیمه کې دی. د کانونو او پټرولیم وزیر زیاتوي حکومت هڅه کوي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې په کابل کې یو مارکیټ جوړ کړي چې د لاجورد د خرڅلاو لپاره به یوازینی بازار وي او حکومت به یې اداره کوي. ښاغلی سبا همدارز یادونه کوي چې د لاجورد د خرڅلاو انحصار له حکومت سره دی، نو هر لاجورد چې په دې مارکیټ کې پلورل کیږي باید د حکومت لخوا تصدیق شوی وي، او هغه چې تصدیق ونه لري باید غیر قانوني وبلل شي او د الماس په څیر نړیوال بندیز پرې ولګول شي. ملګرو ملتونو له هغو هیوادونو د الماس پر پلور او پیر د بندیز هڅه وکړه چې جګړې پکې روانې دي، او په نتیجه کې په 2003 کال کې یو پروګرام تصویب شو چې له مخې د نړۍ په بازارونو کې یوازې تصدیق شوی الماس د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای شي. نړیوال سوداګر وایي چې له دې پروګرام سره اوس د جګړو له سیمو یوازې په سلو کې یو الماس خرڅلاو ته وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ صفه 12:16 آشنا راډیو اورېدلی شئ. دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو. البته ازادي راډیو ته ساسو تازه را رسیدلې اس ام اسونه هم په دې خبرونه کې لولو، او په خبری برخه کې دا خبر تاسو ته وروسته په تفصیل وړاندې کوو چې ټاکل شوې ده په زابل کې د وو ملکیانو سرپریکړي جسدونه نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. خو اوس په ورشو د زابل د والی څرګندونو ته، د زابل والی وایي د ملا منصور دادالله وژل کېدل دی نه تاییدوي او نه یې ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قمندان ملا منصور دادالله وړ مشپه وژل شوی دی. اسمت څاروان د زابل والی محمد انور اساقزی سره مرکه کړي او لومړی د ملا منصور دادالله د وژل کېدو د راپورونو په اړه د دوی نظر اخیستی.
تشکی ارگانو دغه نه دی را کړی چې حتمان مړ دی، مشکره قوت ستا جنګونه ستا ولې مستند ستا تر اوسه پورې زموږ په لاس کې نشته چې مړ دی که ژوندی دی. منطقه لیرې ده، کوبند منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دی، حالات هم جنګي دي. داسې حالات کې سړی داسې خبره نه شي کوی چې اتو به دا کار شوی یا به نه وي شوی.
څه فکر کوئ که چېرته وشل شوی وي د امنیت او ثبات په ګټه به وي د مرګ، او کنه فکر کوئ چې طالبان به بیرته یو لاس شي او دا دوه ډلې به په یوې ډلې بدل شي؟
ولا دا خو جنګ خو ښه پایله نه لري. طالبان جنګ د ټولو افغانانو په ضرر دی، خصوصا دغه خلکو چې په منطقې کې د ایشان او طالبان ژوند کوي. خلک اوس هم ډېر متضرر شوي دي، د زابل خلک په ډېر غربت کې ژوند کوي. په داسې حالت کې چې جنګونه وي ډېر خلک په عذاب دي. ولې خو ښه لار دغه ده چې د یو حل لار افغانان پیدا کړي. ولې د طالبانو دوه ځای کېدل زموږ په ګټه دي، د دولت د ټولو افغانانو په ګټه دي. یا هم ښه لار یې زه سوله بولم، خدای دې وکړي چې افغانان ته یو شرایط شریک وبلل.
البته د ملا دادالله د ډلې د ویاند او د دوی د ډلې د مرسیال ملا عبدالمنان نیازي له قوله ویل شوي دي چې نوموړی زخمي شوی دی. دا خبر څومره ستاسو په نظر دقیق ښکاري؟
خو جنګ تاسو معلومیږي چې تبلیغاتي دغه ډېره د دواړو ډلې کوشش کوي چې یو بل پر ضد تبلیغات وکړي. خو سخت جنګ شوی دی، د دواړو جانبو څخه ډېر کسان مړه او زخمیان لري. نو امکانات هم شته چې په داسې جنګو کې هغوی هم تلتري.
په دې وروستیو څو ورځو کې په زابل په څو ولسوالیو کې جنګ و د دواړو ډلو ترمنځ، آیا اوس هم د دوی ترمنځ جنګ روان دی؟
د ارغنداب سره ټول شوي دي. په دغه کې هم د کشفي ارګانو د معلوماتو په اساس که افغان کې هم په بعضې نقطو کې پاتې دي، خو جنګ پر مخ په دې زه خلاص ته بولم چې څه اشخاص یې پاتې وي، د ملا دادالله منصور دی که منصور دادالله دی دا خپله پاتې وي، نو طبعا د دې څخه ما دې ویلي چې جنګ پر مخ به وي. خلاص،
تاسو وایئ چې له ارغنداب څخه ټول شوي دي، کومه ډله؟
او د ارغنداب څخه ارغنداب د سرحده دي خاکي افغان غرنۍ بنجکه ده، هغه غرو کې خو موږ تاسو ته معلومیږي صادقه د جنګو هغه ته معلومیږي چې دا ډېره سخته بنجکه ده. په هغه صورت کې چې عمومي تصفیه وشي بیا جنګ خلاص وي، تر اوسه خو د دوی نه جوړه شوې نه عمومي تصفیه.
کومه خوا زوروره ده؟ تاسو وایئ چې په ارغنداب کې یوه خوا ټوله شوې ده، کومه خوا؟
دایشیانو ډله کمزوري اوس معلومیږي.
دایشیان د منصور دادالله سره ملګري دي او کله
عباس د منصور دادالله سره ملګري
دي؟ درست.
د زابل والی محمد انور حساقسی وویل چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات په زابل کې ژور دي او جګړې سخت کړې دي. سره بل ورته په زابل کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د طالبانو له ویډلې سره ایران مرسته کوي او همدارس د افغانستان پول بيديزو او جنوب بيديزو یو شمېر ولایتونو کې سیمه ایز او امنیتي چارواکو دا تایید کړی ده چې ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډیره هڅه کوي چې د داعش پر ضد دا ډله وکاروي، چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي بلکې امنیت هم ورستر بلې خراب کړی دی. ولسی جرګه بیا له ایران غواړي چې له ورته لاسوهنو ډډه وکړي او کله هرې وسلوالې ډلې په اندېښنه کې وي د افغانستان په خاوره کې د هغوی د له منځه وړلو لپاره نور مخالفان نه تمویلوي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
سیمه ایز او امنیتی چارواکي او د خلکو استازي ایران تورنوي چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي د داعش په رامنځته کېدو سره له وسلوالو طالبانو د ایران دا ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخته یوسي، چې دغه کار د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي او سخته ناامني یې جوړه کړې ده. په ولسي جرګه کې د فراد خلکو استازي سمیع الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې ایران له څه وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ورباندې مخته وړي. ښاغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فرا ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه. دا جګړه 15 ورځې روانه وه. ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کوو. ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی سمیم وویل فرا چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی، له ډیره وخته له دې ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي. اخوا د فرا امنیه قمندان مل پاسوال فضل محمد سمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې وسلوال طالبان د ایران لخوا تمویلیږي او که دا تمویل ورسره نه وي یوه شپه ورځ هم دا ډله د افغان پوځیانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري. دا خبره نشم ردولی. د دولت وسلوال مخالفین د ایران لخوا تمویلیږي. له کلونو راهیسې د ایران دا مرستې دوام لري او نه دي بندي شوي. پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت د داعش په فرا کې فعال وي. د فرا ترڅنګ نیمروز، هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران له ملاتړ پکې برخمن دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات یې په اختیار کې ورکړي دي.
طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنګیالي سره خو د ایران کومکونه شته په ښکارا باندې، په دې کې خو ایراني سلاوي دي کاري په سیمه کې، هغه ښکارا ثبوتونه یې دي چې هغه سلاوي یا مینونه دي په سیمه کې کاروي، هغه د ایران ساخت ده او هغه توازې پر لیکلي.
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمه ایزو چارواکو هم منلي وه چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ورباندې مخته بیایي. له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبرې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یوې ډلې له وو افغان هزارګانو سرونه پرې کړل چې د افغانانو له توندو غبرګون سره مخ شول او پر ضد یې پراخې مظاهرې وشوې. اخو د ولسي جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د ایران د دغسې لاسوهنو په اړه دوی ته یو شمېر رپورټونه رسېدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانونه لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي.
طالبانو په ولسي جرګه کې دې یادونه وکړله چې بعضې کړیو ته یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیما یو سره کومکونه کوي یا اسلحه په لاس کې ورکوي او نور تجهیزات ورته تیاروي. د ایران هم زموږ هیله توقع دا ده که دوی هر څه ویره تشویش لري زموږ دولت سره دې شریک وي او که نه دغه رقم تعامل غیر قانوني ګڼو او د افغانستان په مراد کې دا یو لاسوهنه ده.
ښاغلی احمد زای وایي که ایران له داعش نه اندېښنه لري، له افغان حکومت سره دې دا اندېښنه شریکه کړي، نه دا چې پخپله له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په له منځه وړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کېنوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت ناوخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا نامنه کیږي او مافیایي کړۍ هم پکې فعاله دي، خو د هغو سیمو افغانان هیڅکله په داسې کارونو کې ښکېل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ګولې له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت خپلتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلی لیوال وویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځیانو کار دی او ډاډ یې څرګند کړ چې افغان پوځیان له هیواده په ساتنه کې هیڅ راز هڅه نه سپموي. کله وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت به نه یوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کیږي د کلونو لانجې مختوړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او ګریوان وي چې توان به یې د عامو افغانانو په سر او مال پرې کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ په ځینو سیمو کې له طالبانو سره ایران مرسته کوي. په دغو ولایتونو کې یو هم فرا ولایت دی. نن ورځ د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا په اړه خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې خپل نظر له ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې شریک کړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ. که چېرته تاسو همدار ډول مستند معلومات لرئ چې ایران د فرا په ولایت کې له طالبانو سره مرسته کوي، نو هیله ده چې د ازادي راډیو له اورېدونکو سره د ټلیفون له لارې شریک کړئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ټاکل شوی دی چې په زابل کې د وو ملکیانو سر پرې کړي جسدونه نن د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا جسدونه د الوتکې په واسطه له کابله غزنی ته انتقال شوي دي. له دغو وو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي دي. تفصیل له کابله د ناجي صاپوي په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو وو ملکي وګړو جسدونه د حواله لري جاغوري ولسوالۍ ته انتقال شوي او په ځنګړو مراسمو کې به خاورو ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو د تدفین مراسمو ته پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د جنرال صاحب مراد علي مراد په مشرۍ باندې هغوی نن انتقال شو، نو په خاصو مراسمو به هلته خاورو ته وسپارل شي او کامل هلته تدابیر نیول شوي وو. دلته تدابیر نیول شوي دي په ډیرو خو په ډیرو خاصو مراسمو باندې او په ډیره آرامه توګه باندې د حواله لارې هغوی انتقال شو.
ویل کیږي چې په دې مراسمو کې به حکومتي چارواکي او یو شمېر وکیلان هم ګډون وکړي. د زابل ځای چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت اړوند وسلوالو د وو تختول شوي او هزارتو کمو سرونه پرې کړي دي. دغو سیمه ییزو سرچینو ویلي و چې د اسلامي دولت اړوند ازبکستاني وسلوالو د دغو کسانو سرونه پرې کړي دي، خو تر اوسه کومې خپلواکي سرچینې د دغو کسانو د وژل کېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د دې پیښې وروسته د وژل شویو کسانو جسدونه له غزنینه کابل ته انتقال شول او بیا د چهارشنبه په سهار د کابل لویدیز میرویس میدان او د شتارچینه لوی لاجون پیل او د وچل شویو جسدونه تر پښتونستان واټ او بیا د ولسمشرۍ مانی تر دروازې پورې ورسول. ورسته له هغه چې د ملي والی حکومت مشرانو له دوی سره ولیدل او خپل غوښتنې مطرح کړي، نو تصمیم ونیول شو چې جسدونه باید خاورو ته وسپارل شي.
په هلمند کې په سلګونو کسانو د پولیسو پولیکو کې د نوم لیکنې لپاره د جلب و جذب دفتر ته مراجعه کړې ده. دغه سلګونه کسان په پارلمان کې د هلمند د خلکو د استازو په غوښتنه راټول شوي دي او غواړي له پولیسو سره یو ځای د وسلوالو په ضد جنګ کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي دغه کسان به د تشکیل او طرزالعمل په نظر کې نیولو سره ډیر ژر د پولیسو پولیکو کې شامل شي. له هلمند الیاس دی راپور لري.
که څوم په دې وروستیو کې د جنو مشرانو او وکیلانو په مټ د ملیشه جوړونې په اړه د هلمند خلکو منځ کې تشویشونه موجود دي، خو د سلګونو کسانو دغه ډله به د پولیسو د طرزالعمل سره سم جذب شي او هغو سیمو ته به واستول شي چې اوس مهال پکې ګڼ شمېر افغان سرتیري د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي. دا چې د پولیسو په لیکو کې د دې کسانو د جذب اړتیا څه ده؟ خپل د پولیسو لیکو ته نوي جذبېدونکي کسان وایي نه غواړي وسلوال خپل سیمو ته پرېږدي او یا کلی ناامن شي.
ګل آغا، زه خپل وطن خدمت لپاره غواړم. خپل وطن
خوندې د خپل دغه د پاره مجاز مو کې دغه د پاره غلی عبد الغنی غوړن چې بالا بس صلا واخم پر خدمت کوم د وطن دی پاو کا
نمی جان محمد د وطن د مشکل په خاطر سره د خلکو سره د بیا ضروري کې سره مړي او ټپونه کې بیا ځای خلک جنگ او جدل کې سره موږ د خلک سره راولار سره د خلکو مخنیوي وکړو
د چا مخنیوي کوي
دغه طالبانو کدا یش کې پر مش پارک نه کوي موږ دولت ته دغه کې ضرر رسي موږ دغه مخالفي دغه سره جنگونه کوو
د سلګونو کسانو دغه ډله چې د هلمند د امنیت کمانډاني پانګړ کې د جلب جز د بهیر څخه د تیرېدو انتظار کوي ډیر پکې د پاخه کم مرکزان دي دوی د پولیس په معیار روزل سوي هم نه دي دا څه ښکاري چې د جنگ میدان ته مدد دي په پارلمان کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل ازادي رډیو ټول ډیر داسې کسانو قومي مشرانو او عادي اوسیدونکو سره اړیکه نیولې ده چې غواړي د افغان سرتیرو په لیکو کې یو ځای د وسوالو په ضد وجنګیږي هغه د پولیسو د جلب جذب د مسؤلینو غوښتنه وکړه دغه کسان چې پوس په پولیسو کې شاملېدو لپاره چمتو شوي دي ډیر ژر تر خپل نظر او قانوني پړاو تیر کړي چې د جنگ میدان ته ستنه شي
هغه وعده چې مې کړې و چې مال زه 2000 نفر لرم الحمدلله زه خپل ولسونو دومره مطمئن کړم چې تر 2000 زما تعداد ډېریږي اته دومره توقع زه اوس لرم چې زه کولی سم چې ووایم چې زه 15000 نفر جلب او جذب د ملي پولیسو په لیکو کې د افغانستان د مشروع او موجود قانون تر قیادت لاندې څوک او اداره کم او د خپل وطن دفاع ته ملا تړلې ده او ماته دا اطمینان را کړی دی تر سپینځری تر تورځری به تفاوت سره نه دی پاتې سوی زما توقع ډیر لوړ به ویلې دی
دا چې دغه کسانو څخه به د ملیشي په ډول استفاده کیږي کڅنګ د کورنوي چارو د وزارت څخه هلمند ته درغلی پلاوی مشر مل پاسوال وکیل احمد ول د امنیت کمانډان تر امر لاندې به د ملي پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کوي هغه د دې رډیو ټول دا تر دې ورستوي نامنو ورسته مهم او پر وخت حرکت دی چې باید تقویه
سیا د تشکیل منظم پولیس هستن که تشویش به خاطر ملیشه
دی وی دوی د پولیسو په منظم تشکیل کې کار کوي او د دوی د ملیشه کولو پاره دي څوک تشویش نه کوي دا کسان د امنیت کمانډان او د ولسوالیو د امنیت کمانډانانو تر امر لاندې دنده تر سره کوي په دې کار کې د پارلمان وکیلانو زموږ څخه کوم امتیاز نه دی غوښتی دغه کسان چې څوک نسی او د پولیسو تر قانوني پروسس او تصفیه تیر نسی په دنده نه ګمارل
کیږي
خود دې کسانو په منځ کې د سن او عمر مسله د بحث او جنجال مسله وه په دې کسانو کې د ډیر کم عمر هلوکانو په شمول د ډیر پاخه عمر کسان هم راغلي و چې د پولیسو د نوي طرزالعمل له مخې په پولیسو کې د جذب وړ نه و که د پولیسو په لیکو کې د دغه ډول ګډوډیو مخه ونیول شي څه پېښېږي د نظامي چارو کارپو عبدالتواب قریشوی کېدای شي حکومت ته په سردرد واوړي او بیا د دې کسانو څخه د وسلو راټولول اسانه نه وي
زما په نظر باندې دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمیزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي مثلا زه تاسو مثال لرم چې په دغه نوې طرز عمل کې د کمیساریانو هغه څوک جذبېدلای سي د ملي اردو لیکو ته یا د افغان وسوال پوز لیکو ته چې د خپل قانوني سند اتل څخه تر اتوشت کلنې پوري وي په دې کې دوی اوس د خلک مارب کې چې مثلا هغه د شپېتو کال او 15 شپېتو کال یا د ول وسو کال دا په خپل غیر قانوني دي او دوی پاینده کې نشي کولای چې د خلکو څخه بیرته خپل صلاح واخلي اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته صلاح توزیع کړي دوی وجنګي کله چې برته دوی غوښتن کې د خپل صلاح سي هغه خلک دوی ته صلاح نه ورکړي ځکه چې هغه نور هم په واد ډیریږي قدرت ډیریږي جنگیدل دي دوی شهیدان ورکړي زخمیان ورکړي دي
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استاد په داسې حال کې وسلوالو په ضد د جنگ لپاره خلک راټولوي چې د دې ولایت د شمالي ولسوالۍ نږدې ټولې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي او په دې ورستوي کې د نادالي او مرجي ولسوالۍ ګڼې سیمې هم وسلوالو د افغان ځواکونو څخه لاندې کړې دي خو حکومتي مسولین په مرجي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد د پیل شوو عملیاتو د پرمختګ خبر ورکوي محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
زبیر لزابل لیکي د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی محمود احمدی لزابل لیکي کله طالبانو سره ایران کومک کوي نو له داعش سره څوک مرسته کوي اسرار الله وفا د نورستان مرکز پارون څخه لیکلي دي په نورستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل شوې او اغیزمنه ده وحید الله سباون له کونړ لیکي د افغانستان ټولي ګران بیا ډبري د طالبانو پلاس گاونډو هیوادو ته انتقالي شي قاری محمد مدني له نورستان لیکي په زابل کې د بیګناه هزاره وژل په کلکه غندو ستوری جمال علی کی د افغانستان د اقتصاد د شکیدو لپاره دی قانوني اصول مراد شي. کمال الدین چپان لیکلی دی د وسلوالو پولیکو کې ګډوډي د سولې راوستو ته هیله من کړی یم. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصیت شوي پیغامونه خبرو، خو دوی بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د زابل او فراه ولایت امنیتي چارواکي او د خلکو استازي وایي ایران د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره وسلوالو طالبانو ته مالي او پوځي مرستې ورکوي. د ترکمنستان رسنۍ خبر ورکوي چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر راتلونکي میلادي میاشت ترکمنستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له ولسمشر سره د ټاپي د ګاز پروژه افتتاح کړي. د خوست ولایت ګڼ شمېر قومي او مذهبي مشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او وروزي. د افغان پوسټ د 215 اتل قول اردو منصوبین وایي د کندهار په ژیړې، میوند، د زابل په شاجوی او شهر صفا او د ارزګان په دوو ولسوالیو کې په تیرو 48 ساعتونو کې 18 ماینونه کشف او خنسا کړي دي. راپورونه وایي چې پېشمرګه کورد ملیشا نن د عراق شمالي سنجار ښار ته داخل شوی دی. کورد ملیشو چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی، په دې وروستیو کې د عراق په شمال کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. بی بی سی د لوړ رتبه برتانوي چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د سوریې په رقه ښار کې د امریکا په یو هوایي برید کې برتانوي تبه وسلوال چې په جهادي جان مشهور وشل شوی دی. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په یو ویډیوي پیغام کې روسیې ته د دې ډلې پر اهدافو د بریدونو له کبله ګواښ شوی دی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن لا هم له روسیې او ایران سره د سوریې د کورنۍ جګړې په هواري کې د ولسمشر اسد پر رول اختلاف لري. او د میانمار د ترسره شو پارلماني انتخاباتو رسمي پایلې ښیي چې د اپوزیشن د مشر آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند د پارلمان له دریو دوه برخې څوکۍ ګټلې دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان سره شکل په خپل خوښه ګڼ افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان وویل سشکل تر دا اوسه د تیر ټول کال په پرتله څلور برابر زیات کډوال افغانستان ته تللی دي.
دا کال د اول جنوري څخه د نن ورځې پورې تقریبا 15,000 افغانان چې بیا واپس افغانستان ته د یو ان ایچ سی آر چې کوم د خپلې خوښې ستنېدو پروګرام دی هغه په لاره تللی دي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بېخي زیات شمېره کې تللي دي. د اول جنوري څخه د یو دېشم دسمبر 2014 کال کې تقریبا 2,901 نیوي افغانان چې هغه واپس افغانستان ته د یو ان ای سی آر په لار تللي وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ په وینا هغه افغانان چې په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري د هغوی شمېر 1.5 میلیون کسانو ته رسیږي. خو د نه تایید شویو راپورونو له مخې شاوخوا 1 میلیون نور افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. دنیا اسلم خان وای تیر کال چې دوی له افغان کډوالو سره خبرې کړې دي نو هغوی هغه مهال پر خپل حکومت باوري نه وو ځکه نستنېدل.
تیر کال تاسو معلومه ده په افغانستان کې حالات داسې ولو چې خلکو ته نور معلوم چې امنیت به څنګه وي، د انتخاباتو کالولو او دویم چې بهرني کوم فوجونه وو د هغه د تګ کالولو نو زیات خلک په دا انتظار ولو چې یو وار دوی ته په صفه ډول معلومه شي چې افغانستان کې حالات څه دي بیا به دوی ځي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بېخي زیات شمېره کې تللي دي. دا باوجود چې اوس هم د افغانستان په ډېر سیمو کې د امنیت مسله ډېره زیاته ده نو دا تعداد زیات دی.
له 2002 کال را پدې خوا افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په مرسته افغانستان ته ستنې شي او ملګرو ملتونو هر افغان ته چې په خپل خوښه د پاکستان افغانستان ته ځي 200 امریکایي ډالر ورکوي. پاکستان له سبا د 3 لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی او اکثر افغانان په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. ډیر کډوال تور پوری کوي او وایي د دې سربیره چې تر 2010 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو کارت لري پولیس ترې پیسې اخلي او هر ورځ پاکستان په لسګونو کډوال د افغانستان لور ته اړوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان د سیاسي څېړونکو یو نظر د سره شریکو. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې د امریکا متحده ایالات او متحدانې په دې وروستیو کې د افغانستان په رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دي، نو همدا علت دی چې دوی د پاکستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه خبرې زیاتې کړې دي. دوی همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم ارزوي او ټینګار کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرپرست ځانګړی استازی روانه اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ګډون په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړې. په دې اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو ځینې څارونکي وایي امریکا او متحدینې د افغانستان وروستي وضعیت اندېښمن کړي، نو همدا لامل ده چې پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو چارواکو سره په دې اړه خبرې زیاتې کړې دي. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ له یو امریکایي چارواکي سره د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون په ځینو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له سرپرست ځانګړي استازي لارول میر سره کتلي او ورته ویلي دي چې هېواد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ښاغلي فاطمی په دې لیدنه کې له افغانستان سره د پاکستان د رغنده او باوري اړیکو د درلودلو لپاره د خپل هیواد هیله په ډاګه کړې ده او همداراز د سیمې سوله او امنیت د افغانستان په سولې او امنیت پورې تړلی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازي په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز به د روانې میاشت په 15 نیټه له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پورې ځینو مسایلو د خبرو لپاره د هیواد ته لاړ شي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او افغان چارو ځینې کارپوهان د هیواد ته د امریکا د جګپوړي چارواکي وروستي سفر ته په اشاره وایي امریکا او متحدین یې د افغانستان په وروستي وضعیت اندېښمن ښکاري، نو ځکه یې د پاکستان په ګډون له ځینو نورو هیوادونو سره په دې اړه خبرې زیاتې کړې دي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تېرو ورځو کې نواز شریف صاحب هم امریکایي ته کنه، بیا اوس چې کوم دی راحیل شریف صاحب هم روان دی. راحیل شریف صاحب پرون نواز شریف صاحب سره ملاقات کړی. د ټولو ملاقاتونو د ټولو حالو ځلو مقصد غټ دار چې دلته په دې منطقه کې حالات څنګه په کابو کې راشي. امریکا او د امریکي اتحادیانو د 9/11 نه په دې مخ په افغانستان کې ډېر زیات کمک کړی دی په دوباره آبادۍ کې، دغه د ادارو جوړولو کې. اوسر لگی کہ کل حالات خرابی کی نظائر خبر دا اگر نہ امریکا اور امریکی اتحادیان ہم بھی زیاد خفدی نفدی و جاگی واری کی افغانستان کی امن راشی.
په بهرنیو چارو کې د ښاغلي شریف ځانګړي سلاکار امریکایي چارواکي ته د افغانانو په مشهد د سولې د خبرو د پرمخ بیولو ملاتړ څرګند کړی او په دې لړ کې د خپلې مرستې یادونه هم کړې ده. که څه هم شمین شاید هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ارزوي، خو د دې ترڅنګ وایي اوس د پاکستان پورې اړه لري چې په دې لړ کې څنګه رول لوبوي.
د پاکستان پورې اړه لري چې دوی څومره کردار لوبولی شي، ځکه چې یو خبره ډېره زیاته واضحه ده که په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې به امن نه وي. او چې کله په افغانستان کې تشدد زیاتېږي نو د ټولې نړۍ ګوتې چې زمینه هغه پاکستان ته راځي. په دې وجه پاکستان ته خلک ګوتې ونیږي او د پاکستان د خلکو امیدونه ونیږي. اوس ګورو دا چې د پاکستان تر کومه حده پورې د امریکې یا د افغانستان چې کوم امیدونه دي هغه تر کومه پورې کېږي او هغه تر کومه پورې رسېږي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړی استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هېواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات په ټپه درېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د افغان خواو ترمنځ مذاکرات په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره مهم بولي او د دې لړۍ د بیا پیلېدو هیله څرګندوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام د فرا ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې به د پروګرام په وخت کې تاسو سره شریک کړو، خو اوس به هم زه یادونه درته وکړم. زموږ داخلي شمیرې دي 0909-203-540. بیا به دا شمیره تکرار کړم 0909-203-540 او بله شمیره د 0908-202 0555. دا شمیره یو ځل بیا 0908-202 1555. تاسو کولی شئ چې د ولایت په ولایت پروګرام کې د ټلیفون لاري برخه واخلئ. اوس هم ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړی دي او له همدې سره د ازادي راډیو دا خبرونه سرته رسی شي. په پوره سات ستاسو لپاره خبرونه لرو. زه احمد شیبر او آصف حبیبي له تاسو څخه اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دیونی ستاسو د راغلو پیغامونو په وړاندې کولو سره مو زه فریبا ظاهر یو تل بیا هرکلی کوم. دا اونۍ هم د دوستانو ګڼ تلیفوني تماسونه راغلي چې له بده مرغه د ځینو دوستانو ژغونه بیا هم د اوریدو نه دي، خو هغې چې په واضح ډول ثبت شوي تاسو ته دراوروم. لکه چې ټولو ته څرګنده ده، سوله د افغانستان له تر ټولو لویو لومړیتوبونو څخه ده. نو زه هم په سر کې د هغو دوستانو غوښتنې او هیلې در سره شریکوم چې د جګړو له ښکېلو خوا وغواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. دغه راز به د هغو دوستانو څرګندونې هم واوري چې د سولې په برخه کې د پاکستان پر وړاندې بې باور دي او وایي چې نور باید پر هغې وتکیه ونه سي او حکومت په خپله لاس په کار سي. البته د خبرونې تر پیل دمخه وایم چې دا پیغامونه ټوله ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نسته پکښې. دا تاسې او دا هم ستاسو راغلي ټلیفوني تماسونه.
السلام علیکم. لمړی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. امان الله يم له کابل څخه. زما په نظر باندې د افغانستان او د طالبانو کم د سولې خبرې چې اوس روانې دي، تر اوسه پرې کم مثبت بدلون نه دی راوستي. زموږ لپاره دا د ویری خبره نه ده چې د طالبانو په منځ کې کم اختلاف پیدا شوی دی، نوې ډلې جوړې شوې دي او موږ په دې باندې لکه د سولې شورا چې وایي، یعنی موږ کچېری په طالبانو کې اختلافات زیات شي نو د سولې لپاره به دا خنډ وي. د سولې لپاره خنډ جوړېدای نه شي کچېری موږ په حقیقت یا په رښتینی ډول سره وغواړو چې سوله راشي. زموږ لپاره اوس فرصت دی. پکار دا چې موږ د مخالفې ډلې سره چې د اختر محمد منصور څخه جلا شوی ده، د ملا محمد رسول ډله چې کوم ده، د دې سره خپلې اړیکې ټینګې کړو تر څو د سولې میز ته راولو. دا به د افغانستان لپاره یو ترسټي چې د اختر محمد منصور په وړاندې باندې به دې د یو خوا به د افغان دولت او بل خوا به هم د محمد رسول ډله متحده شوې وي. هغه تکتیکونه، هغه تجربې چې محمد منصور لري د طالبانو په وخت کې دی کوم کارونه چې کړي دي، هغه د سولې علي شورا سره فکر نه کوم چې به زموږ د فارت فرصت هم داري چې موږ لومړی د محمد رسول سره خپلې اړیکې ټینګ کړو او هغه د سولې میز ته راولو او د تر څو مو سولې د فارت کار کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نزلو لکه مینې کلی او احترامات تقدیموم. محترم او عرض د اول غواړو چې د خاکي افغان پولیس والی کې د دایښ مرکزونه دي. د دایښ مرکزونه اول د قدرت لاري لبین یوسي، دوم که چیرې قدرت کار نه کوي نو د صلح لاري د موږ دا مشکلات لدغه مشکلات موږ خلاص کی. دا اوس به کان موږ ته یو لوی خطر ګرځېدلی دی. موږ د یو داسې منطقي اوسېدونکي یو چې هغه بیخي سرحد او مرز د لازرګانو سره یو یو میل توپک چرایي موږ په اوږه کې لرو. تمامه شپه د رایت ولس د هزارګیانو له وجې موږ پیرې کوو. په دې شنو یخو کې نه د کړې د بارېدو توان لرو او نه د ځان د دفاع توان لرو. هیله کوو چې د موږ دا غور د دولت یا طالبان وکړي، ځکه له دې خلکو سره موږ ډېر کوم مشکلات اخته یو. په احترام.
السلام راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې د سولې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف شي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري. بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده، پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویلوي. زمونږ د سولې خبرې د جنګ خبرې د پاکستان سره وشي. زه هم مسود خبره خالص سره زمونږ خبرې بې اساسه دي. او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه و. سلام مخم خاص.
ہلو السلام علیکم. میرے چاچی صاحب والے پنجاب میں خبریں کون ہمنگ دا افغانستان ټول خلکو هله دا افغانستان کې صلح راشي امنیت راشي ټول افغانستان کې موږ امنیت غواړو.
السلام علیکم. زه حضرت بلال پوپل د اورزګان ولایت د صدا پیغام تاسو ته پریږدم. د پاکستان د سولې په تمه وخت مه ضایع کوئ. نور د پاکستان د سولې نه ډډه وکړي. د اشرف غنی څخه دا غواړم چې د هند سره نوری اړیکی بس کی. وسلام با احترام.
ما پیغام دادی چې زموږ مشرانو ته موږ دا خواهش وکړ چې د پاکستان سره ډیر مخ ورځي. دا د دشمن دی تاسو او یو داسې تاسو بم په مغزو کې به مشه نه وي. مغزه به نه لري چې پاکستان سره ورځي. هند خو آبادی کوي، روس خو آبادی کوي، چین خو آبادی کوي، پاکستان نه پسې. یا به ستاسو کورونه لکه تاسو به ډیریږي نه، یا به ستاسو یو به تاسو یو داسې خبره کړي تاسو به ډیریږي نه. سړی داسې نه کوي. که ډیریږي حکومت یې لکه بل غیرتمن چې ولې لکه او که نه ډیریږي بیا مخامخ پاکستان ته ورياده. که بس ما دغه دې ستاسو دا یو نظر خبره او د سړي کړ خدای په امان تاسو شي.
محترم اورر ستاسو پیغام د خبر کړ د یوې تلپاتې سولې په هیله. ورزو دا وريدونکو نورو پیغامونو ته چې په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ په اړه را سره ژغېدلې دي او وروسته به د نورو مختلفو ستونزو په اړه هم د دوی شکایتونه درواورو.
السلام علیکم. زه صدیق الله معصومی د سنگین ولسوالۍ څخه د امنیتي چارواکو څخه مهیله ده چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیت په اړه جدي اقدام وکړي. کچېری د سنگین د ولسوالۍ په اړه دولتي چارواکي جدي اقدام ونه کړي، شاید دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او د وسوال طالبانو په لاس کې ورشي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه، د وزارت دفاع څخه، د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کوو چې د دې ولسوالۍ په اړه جدي اقدام وکړي. ولې کورونه ونړېدل، ماشومان ښځې پر سړکانو روان دي، ټول د ژوبلو په حالت کې دي. مننه.
السلام علیکم. زه غلالی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. اوس دا مهال ډېر په سنگین کې سخت جنګونه روان دي. چې دا زموږ پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. کورمات ورته راواسي ګرد افکار یې خلاص کړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن می دلاور شاہ دلاور دی ورور د هلمند ولایت کجکی ولسوالی. ما د دلاور فو چارواک صدا هله د فدایلمن کی سبا د حالات ول فول چارواک کور په اګو په کابل کې ناڅه د هلمند و جنگ ته هیڅ متوجه نه دی. خپل چرګام وی ورور د جنگ ته متوجه سی. ورور خپل ډوډی و وی ګر سره هیڅ پام نه رانه دلته نه کوي. بس ورور خپل غوړ غوړ ډوډی وږي. جنگ دلته شروع دی. دلته خلک مړه کیږي. بس ورور دغه زما پیغام د لوري چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
زه حاجی محمد صلاح د کندوز ولایت درچدي ورسوالۍ نه خبرې کوم. ردیوته خو زما دا پیغام دی چې درچدي ورسوالۍ کې خو صرف دا درې میاشتې کېږي چې جګړه روان ده. خو البته دا شل ورځې کېږي په داسې سره شدیده جګړه روان ده چې خاص ځواکونه راغلي دي او دغه غږ توپونه صرف د غونډو ته خېچولي دي. د دښتې ته دا کلي ولې بې هدفه جنګ روان دی او بې هدفه ډز روان دی. ټوله شپه او ټوله ورځ سه به دا ړندې مرمۍ روان دي. د غټې ماشیندارې ډزی دي. د یو څو دوکانې دي. خو دا د ولسوالۍ بازار دی. صرف دواخانې وسولې، رختون دوکانونه وسو، خورا کباب دوکانونه وسو. شل ورځې کېږي تر اوسه به د جنګ سر سربند معلوم نه دی. خلک بازار ته نشي تللی. خلک تباه شو، در به در شو. ځوان معنا خو ولایت کلینیک ته د ولایت شپه حالت بېخي وړی نه شو. په هغه باندې بل لونګ دی چې دا کوم مخالف څوک دی. داسې یو حالت دی چې د نه منلو حالت دی چې انسان زه نشم کولی چې په ژبه باندې سرغم دا حالت د تکرار کړم. تاسې دا خبرې اعلان خو صرف په داسې ودي دي. دا میډیا داسې غلې ده. داسې یو پټ خپ جنګ روان دی چې دنیا غرقه شوله. څومره شو که دا ولسوالۍ د ولایت نه یو شپېته کیلومتره لرې ده. دومره نه شي کولی چې یو پیغام خو یو ستاسې خبریال خو تاسې ته یو پیغام در ولېږي. یوه خبره وکړي د میډیا سره شریکه کړي. د چارواکو سره شریکه کړي چې دا څه حالت دی چې په دې مخلوق باندې مسلط دی. چې دا څه حالت دی. د دې حساب معلوم دی که معلوم دی دا څه حالت دی چې په خلکو باندې روان دی. دنیا در بدره شوه، تباه شوه، جمع دی. قطعي شی به د پناه ځای نشته. خلک کوم ځای ته مال بوزي، انسانان بوزي، کوم خواته خلک لاړ شي.
هلو سلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازمز په ولسوالۍ کې ځای ځای دا شنې دواخانې شته چې د وخت تېرې دوا یې ورکوي الان ما ته یې دوا راکړه ده د وخت چېره وه نو بیا چې ما واړوله بیا غوښتلم نه دا نه د مزر کړې نو که چېرې د دغه مخنیوی وي چې ډېر به ښه وي.
السلام علیکم وروره زه نسیم شیرزاد خبرې کوم وروره دا څوک چې خارج ته ځي وروره دا ټول دي امنیت د مشکل له وجې دي خارج ته نه امنی د پوښ کشوار کې اوبه چې واسکر چې دی په دولس روپۍ د اطرافو نه کور راوړي جلال آباد ښار نه پوه شو ټول آرام ته هغه په دولس زره کور وساتي که چېرې وکړي پوه شو او که کریا ویر کې سزان وساتي پوه شو دا ټول دي هلته کریا غوتي پوه شو پلس زره روپۍ دا ټول دي نه امنی د وجې دي که چېرته امنیت وی یو دړه دادا کور ته لاړ شي نو هېڅ خبر نشته خارج ته څه کوي چې دي پوه شو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خزما دا پیغام دے زادے رڑو تا چودا پیغام نشر یا بل دا دے چولس مشر اشرف غنی وزیر دی پا مالی وزیر تا جدا کم مای بین کی اردو پولیس یا شیدان کی دا غین ماشن ورک کی گی نور را ماشم تے مکتب کلاسی گی نو تور را نمرے چور کی آغا غصب کی گی رو را زما دا پیغام دے بل کم دولتی زین چی دی پرقو زین دی لغت طرف دی ترخم طرف تا جلال آباد کی دارو را غون غاسبین نوری دی کو دا سکونر کی دی لغمان کی دی رو را دا غون غاسبین نوری دی زما دا پیغام دے ولس مشر اشرف غنی تا وزیر دفاع تا چې دې کې خو دغه کې ور د غدین ور تر د غصب کې دا وادي کې په سټیجونو باندې وادي کې ور وادي څو نام دي کې ور غدین دې بیت وران کې پولیس لري اردو لري او ولس مرګره دې غاتبونو غصب کړی دي سبب اردو پرې ختم دې جوړ کې دغه کوم دې جوړ کنډک کوم دې جوړ کې ور د غدین غون غصب شوی دي اردو د سرکونه په کې غټي وسته ده هین وادي نور دروش می والی د چین نی والی ور دا پاکستان زمون دشمن دغه زمون نشي دوست کېدل اول ولسمشر چې دغه ملي پیوستون چې جوړ کړي دغه په کلو کې شوراګان جوړ کړي دا شوراګان یې خدمت کې ور یې ملي پیوستون چور ختم کی ور کارونه پلچا کې جوړ کړي نه کال بعد به ته خراب ور مشران نه پیسې ور کې سامان نه ور کې هغه خپل من کې تسخین کې ور خلو کې په کلو کې په شر په فساد باندې تکړه دي ور ولایت تل شو ولایت کې هغه ټول مامورین چې هغه دغه په لاس کې زما دا پیغام دی ولسمشر چې دا په غور سره دی باندې جدي غور وکړو دا ایسته یې ختم کې یې دی ډایرکټ خپل حکومت یې ورته دی کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سراسی نه خبرې کوم او ورور جانان د پارامي د غټ ترګان چې کوم راځي افغانستان ته وارث کی د افغانستان د وزارت نه د ګمرکاتو نه هیله کیږي چې دغه ګند فورا بند کړي د پاکستان نه چې کوم راځي دا خو ټول مرض دلته څوک نه خوري او دا ګند دلته موږ ته رالیږي یو بوینه ترې نه کیږي په لاره یو مرداره مرداري جوړه کړي هیله کیږي چې دغه بند کړي دغه شی دا نور دلته راوارید نه کیږي دغه مرداري او دا ګند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زا غل علایم هل لرن چې زما دا پیغام په ادبی رادیو کې نشر کړي پس بین ولدا کلسوالی کې غیر رسمي مدرسې فعال دي دا غو مدرسې کې پاکستانی درسونه ویل کیږي لکه اردو انګلیش او دلته پاکستانی قانون چلیږي لکه چې په کله چې په افغانستان کې عمومي رخصتي راشي نو به ټول مدرسې ته رخصتي نه ورکي باید دا غو مدرسې د افغانستان تر قانون لاندې شي او دلته چې دا هر کوچنی څخه پښتنه وکي پښتو خطونه نه دي دا اردو لیکي اردو خطونه لیکي او دا باید دلته دا لوپوی چارواک باید دا مدرسو ته متوجه وسی.
بلې دا څنګه د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم دا یې پیغام دی چې راځي په امبار دی خبران شوې دی په وزر کاندار یو غونی ده اوزنو شان ارزانه دی د پاکستان شان ګران دی د ریحان چې دی یو من پشپړ سال کالدار دی په خو په 2000 په 2000 کالدار یو کوینجی چې تاسو کال موږ ډیر کړل دي کوینجی چې په 2000 کالدار دی په خو په 2000 کالدار یو اخر در سوداګری د وزارت په دې شهر دی چې تاسو څنګه به څه کوي دا خدامداري څار ځان کوي دا ځما پیغام دا دره روان شي په ورځ ضرور نشي کوي. سلام.
وعلیکم سلام محترم ورور د دې استاسو د وینا سره سم تاسو پیغام خبر کړ په دې هیله چې نه یوازې د کرنې په برخه کې بلکې په هر برخه کې چې افغانان له ستونزو سره مخامخ دي د مسولو چارواکو لخوا ستونزې حل سي او جدي توجه ورته وسی. د نورو پیغامونو په هیله مو يم د خبرونې په ورستي برخه کې د پیغام ستونکو د ستاسو شمیره لنو در سره ویل کې یو مشتزنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه خوشاله ژوند ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مخمه اړه داسې خو مخوا هو تپدر يم دمرا ناروا داسي